سلام ستړي مشه سهار مو په خیر ده. سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا دی زه صفي الله ستانکزایمو د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته را بولم. زموږ د تخنیکي همکار طاهر روشن سلامونه هم ومنئ. د نن سهشنبې اقرب نهمې په دې سهارنۍ خبري مجله کې اوري چې افغان ولسمشر له ملګرو ملتونو غوښتي چې له پاکستان سره د خبرو او سولې ته د طالبانو په حاضرولو کې مرسته وکړي. نور مهم مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. لومړی د خبرونو سرټکی. دفاع وزارت وی امریکا به د افغانستان کماندوز واکونو ته خاصی وسلې ورکړي. د کندهار د تختاپول ولسوالۍ امنیه قمندان په وسلوالو طالبانو د وسلو د پلور په تور نیول شوی ده. او سپینه ماڼۍ وی فدرالي ادارې ته د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د پخواني مشر پاول منفورد تسلیمېدل له ولسمشر سره تړاو نه لري. پوره خبرونه. د افغانستان ملي دفاع وزارت وی امریکا به د افغانستان کماندوز واکونو ته خاصی وسلې ورکړي. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنش پرون شپه ازادي راډیو ته ویل د اردو د څلور کلن پلان پر اساس له متحدو ایالاتونو غوښتنه شوې چې کماندوز واکونو ته سپکې او عصري وسلې ورکړي.
عموما نیمې سلاح پیاده است.
جنرال رادمان شوی دا سپکی وسلی دی. دا وسلی دیر پرمختللی او اسری ډول دی چې د دښمن له هر ځای په نخه کړی. دا سی وسله ده چې فرق لري ملی اردو په ځانګړي ډول له کماندو سره مرسته کیږي. د امریکا د نېشنل انټرست خبرونې په حواله د افغانستان پوسته د زرمیله نوې وسلې پر برابرولو کار روان دی چې له ټایټانیوم جوړ شوې سپکې دي. پر پرمختللې ټکنالوژۍ کار کوي. د آر پی جي راکټ او هوان ځواب ویلی شي. دا وسله ام درې یو ډوله ده. دا وسله د امریکا د پوځ ځانګړي ځواکونه او سمندري قواوې هم کاروي. د کندهار امنیتی ادارو د هغه ولایت د تختپل ولسوالۍ امنیه قمندان پر وسلوالو طالبانو د وسلو پلورلو په تور نیولی. د کندهار د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې رئیس ولی محمد اسکر پرون خبریالانو ته وویل د تختپل امنیه قمندان نذیر رسولي غوښتل د قمندانۍ سلګونه میله درنه او سپکه وسله پر وسلوالو طالبانو خرڅه کړي. دا په وروستیو کې درېیم وار دی چې د کندهار ولایت یو چارواکی له وسلوالو طالبانو سره د همکارۍ او مالي درغلۍ په تور نیول کیږي. د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي حکومت د راروانو انتخاباتو لپاره خلکو ته الکترونیکي تذکرې چې د ممکنه درغلیو مخنیوی کولای شوی نشي ورکولی. محمد علامه زیدیار پرون ازادي راډیو ته وویل حکومت د سیاسي فشارونو له امله د ثبت احوال نفوس قانون په تنفیذ او خلکو ته د الکترونیکي تذکرو په ویش کې ناکام شوی.
انتخابات پورې اوس د اره نه لري ځکه چې په انتخابات کې د شپږ میاشتې پنځه میاشتې پاتې دی. دا مونږ نشو کولای چې د افغانستان په کچه یو څه تذکرې د قابل ملاحظه تذکرې توزیع او الکترونیکي توزیع. اما مخکې مونږ هم دا اصرار درلودل چې دا تذکره باید توزیع شي چې انتخابات شفاف ترسره شي او د انتخابات په جریان کې درغلی مخ ونیول.
ولسمشر غنی تیر کال یو تقنینی فرمان ورکړ چې پر اساس یې په الکترونیکي تذکرو کې باید د ملیت قوم او دین کلمې لیکل شوی وای. خود ولسي جرګې غړو پرون په دریا تیا رای او رات کړ. د مشرانو جرګې لومړی مرسیال پر حکومت ټینګار وکړ چې د ثبت احوال نفوس قانون ته تنفیذ کړي. د افغانستان د ولسمشر دفتر په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. د افغان نړیوال سازمان د ناروی په حکومت غږ کړی چې د طیبه عباسی په نوم یو ځوان افغان او د هغې کورنۍ د افغانستان ته نستنوي. دغه سازمان په بیان کې چې پرون خپور شو لیکل شوی اتلس کلنه طیبه عباسی افغانستان یې اصلا نه دی لیدلی. د هغې مور او دوه ورونه د بیرته ستنېدو په صورت کې له جدي ګواښ سره مخامخ کیدلی شي. د ناروی په هغه ښارګوټي کې چې عباسی او د هغې کورنۍ اوسیږي د ښوونځي زده کوونکو هم یو کمپاین پیل کړی او له خپله حکومت یې د طیبې عباسی د پاتې کېدو اجازه غوښتي. ورزو ده نړۍ خبرونه ته. سپینه ماڼۍ وی فدرالي ادارې ته د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د پخواني مشر پاول منفورد تسلیمېدل له ولسمشر سره هیڅ تړاو نه لري. د رپورټونو په حواله پاول منفورد او د هغه تجارتي همکار ریکس ګیټس په واشنگتن کې د یوې فدرالي محکمې له لوري په 12 جرمي مواردو کې تورن بلل شوی چې د امریکا پر ضد د سی سي جوړول هم پکې شامل دي. منفورد او د هغه همکار پرون دوشمه په محکمه کې د بیګناهۍ ادعا وکړه. د سپینه ماڼۍ ویاند سارا ساندرز پرون خبریالانو ته وویل پر منفورد لګیدلی تورونه له ولسمشر ټرمپ په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوری ریاست لپاره له ټاکنیز کمپاین او د هغه د کمپاین له فعالیت سره هیڅ ډول تړاو نه لري. په ازبکستان کې یو محصل دی یو بل محصل دی وهلو ټکول او قتل په جرم په شپه کاله زندان محکوم شوی دی. ازبکستان د پلازمینه تاشکند یوې محکمې پرون 13 کلن اسلام بیک تولاګانوف د جسور ابراهیموف د وژلې له امله مجرم اعلان کړ. جسور ابراهیموف د طب محصل او د روان میلادي کال په جون میاشت کې مړ شو. او نړیوالو څارونکو ویلي په مقدونیا کې د پارلماني ټاکنو دوهم دور به په ډیموکراتي فضا کې په ډیموکراتیکه فضا او په رقابتي ډول ترسره شوی. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان څارونکو د ډیموکراتیکو بهیرونو او د بشري حقونو د څارنې یو شمېر ادارو پرون په ګډ بیان کې ویلي په انتخاباتو کې یو لړ ګډوډۍ او له دولتي سرچینو د ناوړه استفادې ځینې موارد ثبت شوي خو د ټاکنو مشروعیت ته زیان نه دی رسولی. په مقدونیا کې د پارلماني ټاکنو دوهم دور د یک شنبې پورې ترسره شو او د رایو شمېرنې لومړنۍ پایلې څرګندوي چې سوسیال ډیموکرات ګوند په 15 رایې وګټلې. مهم خبرونه مو واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org هم لوستلی شئ. افغان ولسمشر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر سره کتل او له هغې ځینې غوښتنې کړي.
رئیس جمهور چیزی را که اونا برایشان تاکید کردن صلح با پاکستان بود اول و بود دوم صلح با طالبان دیدن.
اما رچه د افغانستان اجرایه رئیس ویلی نړیواله ټولنه په هر شرایطو کې له افغانستان سره مرسته نشي کوله. د ژوند رنگونه هم درته خبرو.
و نفر یو زه مشکل لرم پلان می بندي شولې دي قلم سودا کوو به سهار ته تنه مزګ کار کوم
که وخت ځینی نور مسائل هم د پروګرام په لړ کې تاسو ته خبرو. سهار 8:00 تاسو د ازادي راډیو لارې لمړنۍ سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې له پاکستان سره په مذاکره او د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو په حاضرولو کې مرسته وکړي. ولسمشر غنی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر خیرت عمروف سره په کتنه کې ویلي پاکستان باید له فرصته د امکان تر حده زیات کار واخلي. خیرت عمروف په کابل کې له ولسمشر غنی سره په کتنه کې ویلي ملګري ملتونه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د هڅو ملاتړ کوي. نور جزئیات د فرشته جلال زی په دغه ریپورت کې.
د افغانستان حکومت یو اربیا ټینګار کړی چې پاکستان ته شمه موقعه برابر سوي چې له تروریزم سره په مبارزه او د سولې خبرو ته د طالبانو په حاضرولو کې مرسته وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر خیریت عمروف سره په کابل کې کتلی او هغه ته ویلي چې ملګري ملتونه په دې اړه مهم رول لوبولای سي. د جمهور رئیس مرستیال ویان نجیب آزاد بیګا ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر غنی ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې مذاکره باید پر دوه اړخونو متمرکز وي.
رئیس جمهور کې پیشنهادات بردم
ولسمشر د افغانستان د کورنۍ او بهرنی سیاست په چوکاټ کې وړاندیزونه کړی او ټینګار یې ورباندې کړی دی. د افغانستان د ثبات لپاره د هڅو لومړی اړخ له پاکستان سره سوله او دوهم اړخ یې له طالبانو سره سوله ده. په دې برخه کې د ملګرو ملتونو همکاري مهم رول لوبولای سي. د امریکا متحدو ایالاتو د روان میلادي کال د اگست په 28 د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. د افغانستان د حکومت مشران ټینګار کوي چې پاکستان باید د افغانستان د سولې لپاره عملي هڅې وکړي، وسلوال طالبان خبرو ته حاضر کړي او له تروریزم سره صادقانه مبارزه وکړي. د امریکا ولسمشر د ستراتیژي د اعلان په وینا کې پر پاکستان غږ وکړ چې هغو تروریستانو ته یې ځای ورکړی چې په افغانستان کې د امریکا پر پوځي او ملکي وګړو او ګټو حملې کوي. پر پاکستان مخکې هم د افغانستان لوري د تروریزم د ملاتړ تور پوري شوی چې پاکستانی لوري په کلکه رد کړی دی. د جمهور رئیس مرستیال ویان نجیب آزاد بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د مشر او ولسمشر غنی ترمنځ په کتنه کې پر پخوانیو خبرو بحث نه دی شوی. پر دې چې پخوا کوم کارونه شوي خبرې نه دي شوي او باید بحثونه شي، ځکه یوازې وخت ضایع کوي. خو اوس پاکستان او نورو هیوادونو ته ښه فرصت دی، لکه څرنګه چې ولسمشر تاکید کړی هغه هیوادونه په زیان کې دي چې مخکې له تروریستانو سره مالي مرسته یا د هغوی ملاتړ کړی دی.
زیان میبرند.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې مشر خیریت عمروف ټینګار کړی چې د افغانستان سره هر ډول همکاري ته تیار دي. ولسمشر غنی غوښتنه کړې چې په ټولو سیمه کې د تروریزم مالی سرچینې باید بندې شي او ملګري ملتونه باید په دې اړه همکاري وکړي. ولسمشر غنی هم دا راست ټینګار کړی چې هیڅ بهرني هیواد ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو د ګټو پر ضد کار واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
افغان حکومت وایي نړیواله ټولنه په هر حال او هر ډول شرایطو کې له افغانستان سره مرستو ته دوام نه ورکوي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته وویل نړیواله ټولنه له افغان حکومت جدي اصلاحات او له فساد سره مبارزه غواړي او باید د هدف ترلاسه شي. اخوا د چارو یو شمیر کارپوان وایي اصلاحات او خي حکومت ولې او د فساد مبارزې ته نه حکومت او نه هم نړیواله ټولنه ژمنه ده. یوسف خان زدران په دې اړه یو ریپورت جوړ کړی.
د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس د اصلاحاتو لپاره په اساسي اقداماتو ټینګار کوي. وایي نړیواله ټولنه په هر حال او هر ډول شرایطو کې له افغانانو سره مرسته نه کوي. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وویل افغان حکومت او افغانان مسؤلیت لري چې د خپل ځان د بسیاینې لپاره هڅې وکړي.
توجه تمام همکارای محترم خواستار هستیم که
دی وی د ټولو همکارانو پاملرنه غواړم ترڅو د اصلاحاتو لپاره اساسي اقدامات وکړي. له افغانستان سره د نړیوال ټولنې نجمنې او مرستې په هر حال او هر ډول شرایطو کې نه دي. ما مخکې د امریکا له پالیسۍ یادونه وکړه چې شرایط یې څه دي. دوی یو عمده پالیسي هم دا ده چې دغو ته په کتو یې د وتلو لپاره معین وخت نه دی ټاکلی
و مربوط به شرایط ساختن.
دی وایي د نړیوالې ټولنې حضور یوازې په امنیتي برخو کې په ستونزو پورې نه دی تړلی، بلکې په ګڼو برخو کې اصلاحات او ښه حکومتوالي یو مهم هدف دی. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې داسې مهال کوي چې امریکا په خپله نوې ستراتیژۍ کې له افغانستان څخه د وتلو لپاره کوم زماني شرط نه دی ټاکلی، بلکې ویلي دي چې دا پرېکړه به حالاتو ته په کتو کېږي. اجرایي رئیس وایي چې له امریکا سره په دغو اهدافو او دوه اړخیزو اړیکو د بحث لپاره لا اړتیا لیدل کېږي چې ټاکل شوي په څو میاشتو کې د هغو هېواد د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له همدې امله کابل ته راشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن تېره اونۍ هم کابل ته سفر کړی و چې له افغان چارواکو سره یې په لیدو کتو کې له فساد سره په مبارزې په سیاسي نظام کې د خلکو په ونډه پر وخت د انتخاباتو جوړول ښې حکومتوالۍ پراختیایي پروګرامونو او نورو موضوعاتو خبرې کړې وې. ښاغلی عبدالله وایي افغان حکومت دا وخت ګواښونه او فرصتونه دواړه په مخ کې لري، خو مهمه دا ده چې د فرصتونو څخه څنګه استفاده وکړو. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې اصلاحاتو ښې حکومتوالۍ او د فساد سره مبارزې ته نه حکومت ژمن دی او نه هم نړیواله ټولنه. د سوله ایز بدلون د ټولنې مشر فاروق اعظم ازادي راډیو ته وویل د حکومت رښتینی اقدامات په دې برخه کې ټولې اندېښنې له منځه وړلی شي.
ښایسته سالاریو او د لیاقت پر بنیاد باندې نه خپل حکومت جوړ دی یعنې خارجان غواړي. دوهمه خبره دا ده چې جنګ دی، جنګ خپل فساد دی. په دې ترتیب سره دا دواړه عنصره چې حکومت پر ښایسته سالاریو ولاړ نه دی او پر جنګ اصرار کوي دا په خپله
نړیوالې ټولنې په نړیوالو غونډو او مخامخ ناستو کې له افغان چارواکو سره تل د فساد سره په مبارزې ښې حکومتوالۍ، ټولنیزو خدماتو، د ښځو او ماشومانو د حقونو په خوندیتوب او نورو موضوعاتو خپلې مرستې مشروطې ګرځولې دي. خو ښاغلی اعظم وایي د نړیوالې ټولنې ډېر شعارونه په افغان حکومت د فشار په خاطر دي، خو حکومت ته ښیي چې ښایسته سالاری ته ډېر کار وکړي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
د ازادي رادیو پروګرامونه په دولس شپږمې منځنۍ څپه او افم سره شر پنځه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همداراز www.azadiradio.org زموږ د ویب پاڼې ادرس دی. هلته هم ژوندۍ خبرونې لرو. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصره.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د مخدره موادو په تولید او قاچاق یوه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي چې طالبان د مخدره موادو په سبب ډېرې پیسې ترلاسه کوي. د نیویورک ټایمز د مقالې لیکوال د مخدره موادو د تولید لابراتوار انځور کړی. هغه لیکلي په دې لابراتوارونو کې د موادو د ګډولو لپاره خالي بیلرونه، د اړتیا وړ کیمیاوي مواد، سونتو کې چاپ ماشین، یو جنراتور او یو پمپ چې اوبه له نږدې څار اباسي تر سترګو کیږي. د مقالې لیکوال ویلي پولیس ځواکونه او د امریکا خاصو عسکرو سکل په بیلابیلو سیمو کې داسې څو ځایونه کشف کړي دي. نیویارک ټایمز لیکلي افغان ډیپلوماټان او چارواکي له دې اندېښمن دي چې د مخدره موادو د لابراتوارونو زیاتوالي د طالبانو د فعالیتونو د کمښت لپاره هڅې ننګولې دي. د نیویارک ټایمز په مقاله کې د راغلیو شمیرو له مخې طالبان لږ تر لږه 15% عواید د مخدره موادو له سوداګرۍ ترلاسه کوي. له هند افغانستان ته د غنمو د لمړنۍ جوپې لیږد یو بل مهمه موضوع ده چې یو شمیر بهرنیو مطبوعاتو پرې تبصرې کړي. د هند انګریزي ژبې اکنامیک ټایمز ورځپاڼې په یو مطلب کې افغانستان ته د هند د غنمو د لمړنۍ جوپې لیږد د پاکستان د لا ترڅنګ کولو لپاره یو قوي ګام بللی دی. ورځپاڼې لیکلي د هندو، افغان او ایران تړون په اساس چې په 2018 کال کې وشو، افغانستان ته د هند د غنمو لمړنۍ جوپه د یک شمې پورز د ایران د چابهار بندر له لارې ولېږل شوه. په لمړنۍ جوپه کې یو شاری یو میلیون ټن غنم شامل دي چې د چابهار بندر لارې به افغانستان ته په لاریو کې وړل کیږي. اکنامیک ټایمز لیکلي پاکستان اجازه ورنکړه چې هند خپل مالونه د ګوادر لارې افغانستان ته ولیږي. نو د یک شنبه پورز د غنمو د لیکت پیل د چابهار بندر لارې لدی بندره عملی ګټه اخیستنې ته زمينه برابره کړه. ټلګراف انډیا آنلاین خبرونه هم افغانستان ته د غنمو د لیکد مسله راخېستې خو ویلې دي ل چا بهر بندر په داسې حال کې ګټه واخیستل شو چې امریکا د ایران د اټومي تړون په باب د عدم تایید رایا وکاروله. ټلګراف انډیا لیکلي کڅ هم تیرونی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په هند کې د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا په ګوادر کې به د هندیانو او افغانانو ګټه په خطر کې ولويږي تبصره ونه کړ، خو ټینګار یې وکړ چې واشنگتن د متحده هیوادونو د اقتصادي پرمختګ لپاره په شویو تړونونو کې د داخلي نیت نه لري. د پاکستان ټریبیون ورځپاڼې لیکلي د پاکستان له پام کې نیولو پرته هند د ایران له لارې له افغانستان سره د سوداګرۍ نوښت وکړ. ټریبیون لیکلي هند افغانستان ته د غنمو لومړنۍ جوپه ورسته له هغه ولېږل چې د امریکا د نوې پالیسۍ له مخې ولسمشر ډونالد ټرمپ په هند غږ وکړ چې افغانستان سره زیاتې مرستې وکړي.
ازادي رادیو ته وګیست. د کابل د ټرافیکو عمومي مدیریت د خدماتي صلاحیتونو د انتقال هوکړه لیک د کورنۍ چارو وزارت او کابل ښاروالۍ ترمنځ لاسلیک شو. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وایس احمد برمک د دوشنبه پر ورځ د هوکړه لیک د لاسلیک په محل رسنیو ته وویل یوازې د کابل د ټرافیکو خدماتي مسولیتونه د کابل ښاروالۍ ته سپارل کیږي. اخو د کابل سرپرست ښاروال عبد الله حبیب زی ویل د دې پروسې په عملی کېدو د کابل ښاریانو ته بهتر ترانسپورتي سہولتونه رامنځته کیږي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د همغږۍ د رامنځته کولو په کابل ښار کې د موټرو د ګڼې ګوڼې د مخنیوي او د ښاري ترانسپورت په برخه کې د بهترو خدماتو د وړاندې کولو په هدف د کابل له ښاروالۍ سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړو. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وایس احمد برمک د دوشنبه په ورځ د دې هوکړه لیک د لاسلیک پر مهال رسنیو ته وویل د دې هوکړه لیک له مخې به د کابل ښار خدماتي ترانسپورتي مسؤلیتونه د کابل ښاروالۍ ته وسپارل شي.
هدف از دې پروتوکول است کې
دی وای د دې پروتوکول هدف دا دی چې د کابل ښار د ماستر پلان په حدودو کې د ترافیکو مدیریت یو شمیر خدماتي مسؤلیتونه د کابل ښاروالۍ ته انتقالیږي چې کوم منفي لیدلوري نه لري. خاغلی برمک وای چې د کابل ښاروالۍ په مشرۍ به یو ګډ پلاوی له دې پروسې نظارت کوي. دا هوکړه لیک په داسې حال کې لاسلیکیږي چې د کابل ښاریانو د موټرو د ګڼې ګوڼې له امله د سړکونو د بندېدو په وړاندې شکایت کړی او ویلي دي تر دې دمه د کابل ښاروالۍ او د ترافیکو مدیریت نه دی توانېدلی چې دې ستونزې ته رسیدنه وکړي. د دوی په وینا د موټرو د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله د سړکونو بندېدو خلکو ته تنفسي او چاپیریالي ستونزې هم پیدا کړې دي. له دې وړاندې د کابل ښاروالۍ ویلي په سرکونو د موټرو د ډيري غني غوني د مخنيوي په هدف به د 1290 مریض کال تر پایا د میټرو بس دوه خطونه هم جوړ کړي. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وای د پروسه بل کابل روسته په نورو ولایتونو کې هم عملی شي. ل دې ټولو سره د کابل خاروال خروال د کابل په ترانسپورټي سیستم کې ستونزې منی وای چې د لنډمحالو برنامو په پلي کولو به په دې برخه کې لازم اصلاحات راولي. د کاري ظرفیتونو لوړول، د کابل د ترافیکو په تشکیلاتو کې اصلاحات راوستل، د کابل د ترافیکو په قانون کار کول او د جواسیر سیستم الکترونیکول هغه برنامې دي چې د ښاري ترانسپورت د بهتر کولو په هدف یې د کابل خاروالۍ تر لاس لاندې لري. د کابل سرپرست خاروال عبدالله حبیبزی د دې هوکړه لیک د لاسلیک پر مهال وویل دی وایي یو شمېر صلاحیتونه د کابل خاروالۍ ته انتقالیږي او د ترانسپورت د دغه سکتور مشري د یو بورد له لارې ترسره کیږي او د دغه بورد په راس کې د کابل خاروال او یو شمېر نور کسان دي. زه باور لرم چې د دې پروتوکول په لاسلیک سره به د بورد فعالیتونه پیل شي چې لمخې به د کابل خار په ترانسپورټي خدماتو کې د پام وړ خواله راشي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې یو غړي نجيبه حسيني وای د دې هوکړه لیک لاسلیک یو نوې تجربه ده او کیدای شي ډیر ژر په کابل خار کې د موټرو د غنی غونی د ستونزې مخه ونیسي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د ولسمشر د ټاکنیز کمپاین په خوانی مشر پاول مانافورت او د هغه ملګری ریک ګیټس پرون په واشنگتن کې د یو فدرالي محکمې په وړاندې د بې ګناهۍ ادعا وکړه. مانافورت او ګیټس د متحده ایالاتونو پر ضد د سې جوړولو په ګډون په 12 جرمی مواردو کې تورن بلل شوی دی. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ ویلي دا مسله له جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هغه له انتخاباتي کمپاین سره هیڅ تړاو نه لري. د ازادي راډیو د خبرونو مرکز په دې اړه رپورټ لري چې جزئیات فرشته جلالزی اوروي.
سپینه ماڼۍ وایي د فدرالي ادارې پولیسو ته د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د پخواني مشر پاول مانفورد تسلیمېدل له ولسمشر سره هیڅ ارتباط نه لري. د سپینه ماڼۍ ویاندی سارا ساندرز پرون خبرداران ته وویل چې پر مانفورد لګېدلي تورونه له ولسمشر ټرمپ د هغه له ټاکنیز کمپاین او د هغه د کمپاین له فعالیت سره هیڅ ډول تړاو نه لري. ساندرز خبریالانو ته وویل چې د فدرالي محکمې له لوري د پاول مانفورد د جلب په اسنادو کې د ټرمپ د ټاکنیز کمپاین او روسیې ترمنځ د تړاو هیڅ ډول شواهد نه لیدل کیږي.
We've been saying from day 1 there's been no evidence.
دا وایي موږ له اولی ورځې ویلي چې د ټرمپ او روسیې ترمنځ د دسیسې او پلان هیڅ شواهد نشته او د محکمې حکم هم په دې وینا کې بدلون نشي راوستلای. د امریکا د یوې فدرالي محکمې په اسنادو کې چې پرون خپاره شو څرګنده شوه چې یو فدرالي منصفه پلاوی مانفورد او د هغه د تجارت ملګری ریک ګیټس په 200 جرمی مواردو کې د پښتون لپاره ورغشتي وو چې د امریکا پر ضد دسیسې جوړول هم پکې شامل دي. د ولسمشر ټرمپ د کمپاین پر پخوانی مشر پاول مانفورد تور لګیدلی چې له اوکراین سره په معامله کې له امریکا د پیسو ترلاسه کولو لپاره د سیسه جوړه کړې وه. پر مانفورد او ګیټس د پیسو سپینولو، د نارجستر شوو بهرنیو ایجنټانو په توګه د ځان معرفي کولو، د غلطو معلوماتو ورکولو او له امریکا بهر د بانکي او مالي معاملو په اړه د معلوماتو نه ورکولو تور هم لګیدلی وو. پاول مانفورد پرون په واشنگتن کې د اف بی آی سیمه ایز دفتر ته ورغی او ځان یې تسلیم کړ. تر دې مخکې نیویارک ټایمز رسپانیا او د امریکا سی این این ټلویزیون د یو شمېر سرچینو په حواله چې هویت یې نه دی په ډاګه سوی خبر ورکړی و چې پاول مانفورد او د هغه همکار ریک ګیټس قانون ته د تسلیمېدو هوډ لري. مانفورد او ملګري پرون په واشنگتن کې فدرالي محکمې ته وویل چې دواړه بی ګناه دي او له دې عمله یې ځانونه چارواکو ته تسلیم کړي دي. د فدرالي محکمې په اسنادو کې همداراس د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د بهرنۍ پالیسۍ د سلاکار جورج پاپادوپلوس یادونه شوې او ویل شوی چې له روسیې سره د خپلو اړیکو په اړه یې اف بی آی ته اقرار کړی او ځان یې ملامت کړلی دی. خو د سپینې ماڼۍ ویاندی سارا ساندرز پر نوویل چې جورج پاپادوپلوس د طالبانه کار کاو په 2014 میلادي کال کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په انتخاباتي کمپاین کې رسمي موقف نه درلود.
This individual was the member of a volunteer.
دا وګړی یوازې د یوې رضاکاري سلا ورکوونکې شورا غړی و چې ټول کال یې یواری یو غونډه کړې ده. دا اسناد د امریکا د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنی او د ټاکنیز کمپاین پر مهال د ټرمپ د همکارانو او روسیې ترمنځ د ممکنو اړیکو د ایداو د څېړلو لپاره د ځانګړي سلاکار رابرټ مولر د پلټنې په ترڅ کې موندل شوی دی.
خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غوښتست ده. ازادي رادیو خبرونه ده. ازادي رادیو په فیسبوک باندې هم لوستلای شي. facebook.com/ازادي رادیو رادیو زموږ ده پښتو فیسبوک ادرس ته هم در از هر ورځ د ازادي رادیو تصویری خبرونه هم چې تازه پیل شوی د فیسبوک لاري کتلای شي. اوس هم د افغانستان سیمی او نړۍ مهم لاند خبرونه. د افغانستان ملي دفاع وزارت وی امریکا به د افغانستان کوماندوز واکونو ته خاص وسلې ورکړي. د کندهار امنیتي ادارو د هغه ولایت د تختپل ولسوالۍ امنیه قومندان پر وسلوالو طالبانو د وسلو پلورلو په تور نیولی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وی حکومت د را روانو انتخاباتو لپاره خلکو ته الکترونیکي تذکرې چې د ممکنه درغلیو مخنیوی کولی نشي ورکولی. دا فین ریوال سازمان د ناروی په حکومت غا کړی د طیبه عباسی په نوم یو ځوان افغان او د هغې کورنۍ د افغانستان ته نستنوي. سپینه ماڼۍ وایي فدرالي ادارې ته د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د پخواني مشر پاول مانفورت تسلیمېدل له ولسمشر ټرمپ سره هیڅ تړاو نه لري. په ازبکستان کې یو محصل د یو بل محصل د وهل ټکولو او قتل په جرم په شپه کاله زندان محکوم شوی او نړیوالو څارونکو ویلي په مقدونیا کې د پارلماني ټاکنو دوهم دور په ډیموکراتیک فضا او په رقابتي ډول ترسره شوی دی. خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ اورګ ویب پاڼه باندې لوستلی شئ. اوس هم د ژوند رنګونه ورپسې د ځینو خلکو غږونه.
د ژوند رنګونه.
نوم دې چی ده؟
یاسمین.
څو کلن یې؟
یولس.
یولس کلن یې؟ د کوم ځای اوسیدونکی اوس چیرې اوسیږي؟ دلته کابل کې ژوند کوي؟
قمبر ده.
چاري قمبر کې اوسیږي؟ اصلا د کوم ځای اوسیدونکی؟
قندوز.
څومره موده کېږي چې دلته راغلی یاستی؟
یو کال کېږي.
او لس وخت راځي نه د سروشي کوي؟
یو کال کېږي.
کور کې مو څوک دي؟ نور څوک څو نفر اوسیږي؟
وانا فاریو زموږ کولونو پلان می بندي شولې دي. قلم سودا کو به زروزه ماکس ماکس سودا کو.
څوک در قلمونه اخلي؟ پیسې څوک در کوي؟
مور می در کوي.
بیا ورس کې څومره پیسې غټي؟
یو سل دو سل.
ها د ورځې څو ساعته کار کوي؟
سهار ته نمازګې ته کار کوم.
مثلا کار چې کوي څو در تمزایمات کوي په ځابایي کې ځینې د سفروش الکان دي یا پولیس؟
نه د کار کې جریان کې هیڅ مشکل نه راو.
خلک در نشایا نه اخلي؟
ما غلط نه غ.
بیا نو څنګه کوي چې شورت وای؟
توای ماما جان قلم اخله خې دي سبب دی شکر ته دو دی وسو.
مکتب ته ځي؟
هو.
څوم صنف کې؟
مکتب ته ځم دریس سم کې.
یوازې ته د سپروشي کې قبل څوګم د تاسو کور کې؟
نه یوازې زه یو مې خو مې.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه جمع احمد د زابل ولایت نه پیغام تاسو ته پریږدم. زموږ د افغانستان د لوړ چارواکو څخه دا غوښتنه ده، خصوصا د تعلیم او تربیه د وزیر صاحب څخه، چې په زابل کې کوم پوهنتون شروع شوی دی، په دې کې باید نورې څانګې وجود پیدا کړي، لکه د شریعت څانګه. ځکه د شریعت څانګې ته نن ورځ موږ ډېر زیات ضرورت لرو. د کلات بابا علي دارالعلوم کې کوم شاګردان فارغي دي، د کم اقتصاد د عمل نشي کولای چې نور ولایاتو ته مراجعه وکړي او نور ولایات ته ولاړ شي. نو دلته موږ غوښتنه دا ده چې په زابل ولایت کې خپل په دې پوهنتون کې د شریعت څانګه فعاله شي. الحمدلله چې زابل ډېر ښه علما لري او ښو استادان لري په دیني بخش کې. نور مو وخت نه ځای کوم. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زکاری محمد رسول د ننګرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکاس کو د سربند کرینا په تماس کیم. د دادالۍ رادیو ټولو کارکونکو او ریډونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. پس د سلامه د افغانستان حکومت څخه غواړم چې موږ د ننګرهار ولایت د خیوی ولسوالۍ د برکاس کو په سیمه کې قرار لرو او دلته موږ په سیمه کې د جړی بابا په علاقه کې یو پل څوک اله مخ جوړ شوی او د سیلاب د قوی د شدت له امله هغه هم ورانی جوړ شوی دی. او د کامې د پلس خار نیولې در کچړې پوری پوخ سرک لرو د هغې نه را دیخوا 12 کیلومتر اندازه ده. هغه کچه پرته ده او کلسونه د سختو ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. او د افغانستان د حکومت څخه دغه وختونه موږ لرو چې بلنده موده کې موږ ته دغه پل او دغه سرک جوړ کړي چې د ولسونو ستونزې او مشکلات حل شي. او موږ به د دې څخه ډېره زیاته مننه وکړو. ومن الله توفیق وسلام.
السلام علیکم، زه زاهد الله يم د کونړ ولایت نه ساری کنی ولیدا.
زموږ د اسلام آباد ندې خواته د سالار باغ یو سړک دی چې حکومت ته پام نه کوي او هیڅ د اوسه پورې پرې کار نه دی شروع کړی. د حکومت د چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه سړک دپاره راشي او خپل کار ته د دوام ورکړي. وسلام.
مننه چې د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله مو واورېده.